په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې بیلابیل خبری مطالب پکې راغونډ سوي دي. نن پنځشنبه ده، د وري حمل میاشتې 9مه، د مارچ 28مه. پیل په خبرونو کوو. تکل سوی په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما یو هیات په لاند راتلونکي کې پاکستان ته ولاړ سي او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسایلو خبرې وکړي. په بشري چارو کې د یوناما مرستیال او د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د بشري او پراختیايي ټولنې مشر اندریکا راټوټ پاکستان ته د یوناما د پلاوي د استولو خبر ورکړي. خدای نه دی ویلي چې په کوم ورځ به دغه هیات اسلام آباد ته روانېږي. ښاغلی راټوټ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د سې شنبې په ورځ د یوې غونډې پر مهال پر دې خبرې وکړې چې یوناما به پاکستان وهڅوي چې تر اختر وروسته افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونه باسي. پاکستان د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې څه باندې 15,00,000 کډوال افغانستان ته اخراج کړي او نوي راپورونه وایي چې له اختر وروسته به هم افغانان له خپلې خاورې وباسي چې د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري. د فراه د ترافیکو ریاست په وینا د دو موټرو د ټکر په پیښه کې درې تنه مړه سوي او شپږ نور ټپیان دي. په فراه کې د ترافیکو پیښو د ادارې امیر سنگین شیرزی ازادي راډیو ته ویلي چې پرون په بالابلوک ولسوالۍ کې یو سراچا ډوله موټر له یو ټیلري موټر سره ټکر سو. د شیرزی په وینا ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته لېږدول سوي. شیرزی د پیښې علت د موټر چلوونکو بې پروايي بللې ده. د فراه په گاوند هلمند کې تیر اونۍ په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 21 کس مرسیو او اته د شنور ټپیان سیو. افغانستان میشتي ټولني 25 هغه ماشومان چې د سوري زړه له ناروغي کړي چې په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړي. سری میشتي ټولني په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي چې د دغه ناروغانو لګښت پر غاړه اخیستي. په تیر سباندې یو نیم کال کې افغانستان میشتي نږدې 3000 هغه ماشومان چې د سوري زړه ناروغي لرله په کورنوي روغتونونو کې بستر کړي دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې به د سوري زړه ناروغ ماشومان اکثر د درمنل لپاره جرمنی ته استول کېدل. یوی روسی رسنی خبر ورکړی چې لږ تر لږه 95 تنه د مسکو په لمن کې د جمعې ورځې د کاروکاس د کنسرت پر تالار لبرید وروسته لا هم تری تم دي. رویټرز اجنس د بازار خبری اجنس په وینا څرګندوي چې د روسیې د امنیتي ځواکونو له لوري چې کوم نوم لړ خپور شوی د هغه لمخې د دغو 95 کسانو درک نه دی معلوم. بلخوا د روسیې د استراری پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په دې پیښه کې د مړو شمیر 133 ته زیات شوی دی. د ټپیانو شمیر 102 تنه یاد شوی او لا هم په روغتونونو کې څه باندې د 80 کسانو درملنه روانه ده. روسی څارنوالانو ویلي چې دا حمله څلورو کسانو کړې ده او د پیښې له ځایه د مرمیو تر 1500 ډیر پوچکونه ترلاسه شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش ته منلې ده. د محکمې د هغه سند مخې چې رویټرز خبری اژانس پرون ترلاسه کړ، د اسپانیا عالي محکمه غواړي چې د دغه هیواد د فوټبال د فدراسیون پخوانی مشر په 2.5 کال باندې محکوم کړي. شپږ 40 کلن لویس روبیالیس پر اوسه کال د اگست پر شلمه وروسته تر دې د اسپانیا د فوټبال لوبغاړي جینی هرموسو په شونډو ښکل کړ چې د اسپانیا لوبډلې په سیدنی کې نړیوال جام خپل کړ او د بریا جشن منځل کړي. څارنوال مارتا دورنیت تورن روبیالیس د جنسي تیری په تور په یو کال او لشکولولو وروسته د هغه د دې ادعا لپاره چې د قانون خلاف عمل نه دی کړی په 43 میاشتې باندې محکوموي. روبیالیس د شکولولو تر دې پیښو وروسته له دندې ګوښه سو او ټینګار کوي چې د قانون خلاف هڅه نه ده کړې. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري. د پاکستان جوړپورو چارواکو د 5 چینایانو تر وجل کېدو وروسته وویل چې د دې حملې غچ به اخلي. د پاکستان دفاع وزیر د ملامتۍ ګوته هغو وسلوالو ته نیولې چې د دې ادارې مخې په افغانستان کې ځاله لري. د یوه تحلیلګر نظر مو اخیستی چې آیا پاکستانی طالبان واقعا یو خطر دی؟
د طالبان د واکمنۍ وروسته چې جی پی خپل فعالیتونه ډېر زیات لوړ کړي دي. طالبانو کوشش وکړي چې جی پی او د پاکستان ترمنځ حکومت تر مابین مذاکرات دغه کې مخته یوشي، هغه ناکامه شوه.
یونیسف وای په افغانستان کې لږونه زره کسان د طبیعي آفاتونو له خطر سره مخامخ دي.
خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15 شپږ کور دي. اته نورو کله ته انتقال شوی کچا معمولی اقتصاد وو هغه کته راغلي دي په خیمو کې ژوند کوي.
یو بنسټ وایي چې روان میلادي کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو په ډله کې ډېر یې افغانان وو. دا هم اوري چې په پاکستان کې سترې محکمې په ډېره تحقیقات پیل کړي چې ځینو قاضیانو د پاکستان استخبارات د دوی په چارو کې مداخلې تورن کړل. دا خبري مجله نیم ساعت دوام کوي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو دراپورونو برخه ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په خیبر پښتونخوا کې د 15 چینایانو د وژلو د عاملانو د ځپلو ژمنه په داسل کې وکړه چې د دغه هیواد دفاع وزیر خواجه محمد آصف وویل چې د ترهګرو ځاله افغانستان کې ده او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. جزئیات په دې راپور کې.
یو ورځ وروسته تر دې چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایانو برید وشو، د پاکستان دفاع وزیر افغانستان ته ګوته ونیوله او دا خاورې د ترهګرو سرچینه وبلله. خواجه محمد آصف پرون په ایکس پاڼې یا افغاني ټویټر کې ولیکل چې له افغانستان سره به پر پوله امنیتي تدابیر سخت کړي چې د افغانستان له لوري پاکستان ته د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي. د زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به د تیرېدو را تیرېدو په ځایونو کې ټول نړیوال اصول پلي شي. خواجه آصف همدارس د طالبانو حکومت تورن کړ چې د ترورستانو له پناه ځایونو خبر دی خو د هغوی پر ضد یې له مبارزې لاس اخیستی دی. د طالبان حکومت تر اوسه د خواجه آصف د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې هېڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هېواد پر ضد برید وکړي. پاکستان تر اوسه بیا بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ضد جدي مبارزه وکړي. پاکستان د مارچ په 13 په میرعلي کې د وو پاکستاني سرتیرو تر وژلو وروسته پر خوست او پکتیکا ولایتونو بمباري وکړه. هغه وخت د طالبانو چارواکو وویل چې په دې بریدونو کې 8 ملکیان چې 15 شزي او 3 ماشومان دي وژل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر چې په کومه ورځ د افغانستان خاوره د ترهګرۍ سرچینه وبلله، په همدې ورځ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغی چې له هغه هیواد سره د هغوی د 15 اتباعو د وژلو لپاره خواخوږي څرګنده کړي. زرداري پرون د چین سفیر ته وویل چې د دې برید مسؤلین به ونیول شي او عدالت ته به یې راکشو. د زیاته کړه چې د پاکستان لپاره داسې پیښې د منلو نه دي او هیواد به د ترهګرو پر ضد جدي مبارزې ته ادامه ورکړي. سیشن به د شانګلی په بشام سیمه کې پر چینایانو ځان وژونکی برید وشو چې 15 چینایان او یو پاکستانی پکې ووژل شو. د راپورونو له مخې دغو چینایانو د برېښنا په یو بند کې کار کاوه او د بند په لور د تګ پر مهال برید پرې وشو. تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په پاکستان کې تر دې مخکې د اکثر بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان، داعش ډلې او یا بلوچ بلتون غوښتونکو منلی دی. د دې لپاره چې پاکستان د خپل هیواد دننه د بریدونو مسؤول هغه کسان ګڼي چې له افغانستانه ورځي، نو اسلام آباد یو ځل بیا د افغان کډوالو د ایستلو اعلان کړی دی. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم بهیر به تر اختر وروسته پیل شي. پر دې اعلان د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو اعتراض کړی دی او یو شمېر افغانانو اندېښنه ښکاره کړې ده.
ومردل چې پاکستان ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه عملیات کوي. نږدې درې اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کوریلا ویلي و چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ډله چې افغان طالبان حمایت کوي پاکستان ته اوس په یوه جدي ګواښ بدله سوې ده. د دې تهدید په اړه مو د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرستیال حکمت اعظمي نظر اخیستی دی.
په دې کې شک نشته چې د طالبان د واکمنۍ وروسته ټي ټي پی خپل فعالیتونه ډېر زیات لوړ کړي دي. یعنې که تاسې 2022 او 2023 کال سره مقایسه کړئ، تقریبا په یوازې انتحاري عملیاتو کې 93% دغه راغلی دی، زیاتوالی راغلی دی په 2023 کال کې. نو د همداسې د دغه عملو کې چې کوم پاکستاني ځواکونه او پاکستانیان وژل کېږي، تقریبا تر 200% پورې لوړوالی راغلی دی. نو خو د دې باوجود چې ټي ټي پی هلته فعاله ده، طالبانو کوشش وکړي چې ټي ټي پی او د پاکستان ترمنځ د حکومت ترمنځ مذاکرات دغه کې مخته یوسي، هغه ناکامه شول. زه چې تر کومه اندازې پورې فکر کوم او کوم اطلاعات شته، هغه دا دي چې طالبانو افغان طالبانو د ټي ټي پی په بیا منظموالي کې ډېر زیات مهم رول درلودی. مختلفې ویشلې ډلې چې کوم پاکستاني طالبان دي هغه سره ټول شل دي، یو سختار منظم سختار واکې چې هغه سختار د افغان طالبانو د کوم بلادر یو نه تر بلادر یو ښکال پر کوم سختار د هغه سره ډیر ورته والی لري. یو نو نام نه هدا حکومت یو څه جوړ کړی دی په مختلف پاکستانی ایالتونو کې. نو دغه د دې باعث شوی دی چې ټي ټي پی دغه کې د دې توانایي ورکې چې په پاکستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي. دین علاوه ټي ټي پی چې په 2000 د مختلف پاکستانی ډلې سره ځای شوی یو چتر جوړ کړي ټي ټي پی تر نارملاندې. زه فکر کوم د هغې نه وروسته د ټي ټي پی حمایت د طالبانو افغان طالبانو په جګړه کې ډېر زیات مهم و. نو هغه څخه طالبان یو نو سترګې نشي پټولی او دا چې ټي ټي پی ته حمایت وس ورنه کې زه فکر کوم ځینې طالب رهبران په دې باندې وایي چې دا به د ټي ټي پی سره زموږ ناځواني وي. خو که چېرې د ټي ټي پی سره دوی مثلا حمایت نه کوي بیا د سیدلیم راپورټ کېدل چې طالبانو هغه جهادي نظریه یا اسلامي نظریه تر سوال لاندې ونیسي چې ولې تاسو کومه کنه کوي.
د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي وله ازادي راډیو سره په خبرو کې چې د پاکستاني طالبانو پر ګواښ خبرې کولې.
په انستاګرام کې ازادي راډیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د طبي آفتونو له ګواښ سره مخامخ دي. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې سږ کال شاوخوا 180 زره کسان د طبي آفتونو له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نیمایي زیاتې ماشومان دي. یونیسف د افغانستان په ځینو سیمو کې پر روان اوړي کې د سیلابونو د زیاتوالي خبرداري هم ورکړی دی. عابد سپوږمۍ راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو په ګډون د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د سې‌شنبې په ورځ په 2024 کال کې د ځواب ورکونې او بشري اړتیاو طرحې په نوم خپل نوی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 180 زره کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي چې له نیمایي ډېر یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي چې سږ کال په افغانستان کې د 2.4 میلیونو ماشومانو په ګډون 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغانستان د غرنیو سیمو او د چاپیریال د ویجاړوالي له امله له سختو او پرلپسې طبیعي آفتونو لکه سیلابونو، زلزلې، د واورې ښویېدنې، د ځمکې ښویېدنې او وچکالۍ سره مخ دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب کچه د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې نور هم خرابه شوې چې 15.3 میلیونه وګړي یعنی د ټول نفوس 6.5% د خوړو له سخت نه خوندیتوب سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د اداره وایي د اقلیم د بدلون او له نسبتا وچ ژمي وروسته سږ کال د سختو بارانونو او سیلابونو ګواښ ډېر شوی چې کیدای شي طبیعي زیرمې او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي. یونیسف په دغه راپور کې د تخار، بلخ، کندوز او بدخشان ولایتونو د فبروري د میاشتې زلزلې ته په اشاره سره ویلي چې په دغو او نورو سیمو کې د لا زیاتو زلزلو ګواښ موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې طبیعي آفتونو د دوی پر ژوند بد اغېز کړی دی. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ یو کروندګر صفدر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کښت چارې د هر کال په تیرېدو سره مخ په خرابېدو روانې دي.
د خلکو اقتصاد کمزورې دی. د خلکو فصلونه او ونې د اوبو د کمښت او وچکالۍ له امله وچې شوي دي. خلک نشي کولی چې اوبه واخلي او یا هم څاګانې وباسي. وضعیت ډېر خراب دی.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د تتن درې اوسېدونکی عبدالظاهر کریمي وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې له ښویېدنې وروسته خلک بیرته خپل عادي ژوند ته نه دي راګرځېدلي.
دغه فعلي وخت کې اوس هم باران ورېږي خو مشکلاتونه ډېر دي. تېره حادثې خو هم څو ځلې مرکې هم وکړې. دولت هم راغی تر اوسه داسې اقدام نه ده شوی. اوس هم خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15 کوره دي. حتی نورو کلي ته انتقال شوی که چا معمولي اقتصاد و هغې کته راغلي دي. په خیمو کې ژوند کوي.
د طبیعي آفتونو د ګواښونو د کمولو د خلکو او کروندګرو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ملا جانان سایق وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. افغانستان د اقلیم له سخت بدلون سره مخ هیواد دی چې د دغه طبیعي آفتونو لامل کیږي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ګواښ او له ناوړه پایلو سره مخ دی، چې پر وړاندې د مبارزې لپاره ډېر کم امکانات لري.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت.
وروسته تر دې چې د پاکستان د سترې محکمې شپږو قاضیانو تور پورې کړ چې استخباراتي ادارې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي، د دغه هیواد سترې محکمې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سترې محکمې د مشر قاضي فایز عیسی په غوښتنه د مرکزی او ویالتی محاکمو د قاضیانو د استازو په ځانګړې غونډه کې پریکړه وشوه چې د لګېدلو تورونو د تحقیقاتو لپاره کمیسیون جوړ شي. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې راوبلل شوه چې د پاکستان د سترې محکمې شپږو قاضیانو ادعا وکړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. د قاضیانو د لوی غونډې تر جوړېدو مخکې د سترې محکمې مشر له لوی څارنوال عثمان اعوان سره د دې تورونو په تړاو خبرې وکړې. د پاکستان لوی څارنوال د قاضیانو شکایت مهم بللی او هغه هم د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د سترې محکمې شپږ قاضیانو اختر کیانی، طارق محمود جهانگیری، بابر ستار، سردار اعجاز اسحاق، ارباب محمد طاهر او تمیم رفعت امتیاز شکایت کړی چې په قضایي چارو کې استخباراتي ادارې په پرله پسې توګه مداخله کوي. دې قاضیانو په ګډ لیک کې ده هم ویلي دي چې د قضایي چارو د ازادۍ لپاره د دوی غبرګون ضروري و، او ده هم باید څرګنده شي چې د پاکستان په نورو محاکمو کې قاضیان له داسې ستونزو سره مخامخ نه وي. د پاکستان د ټولو وکیلانو ټولنې یا پاکستان بار کونسل د سترې محکمې د وکیلانو د لیک ننګه کړې ده، او دا خبرداری هم ورکړی دی که د دې قاضیانو اندېښنو ته سم ځواب ونه ویل شي، دوی به په ټول پاکستان کې په اعتراضونو لاس پورې کړي. د پاکستان د قانون د 204 مادې له مخې که چېرته دا ثابت شي چې د قاضیانو په چارو کې کوم شخص مداخله کړې ده، هغه ته به د مداخلې د کچې له مخې سزا ورکول کیږي او له دندې به ګوښه کیږي. د نړیوال عدالت د خپلواکې څانګې د 2020 کال د راپور له مخې د نړۍ د 130 هیوادو په ډله کې چې قضایي چارې یې کمزوري دي، پاکستان 130 ځای خپل کړی و.
له خبرونو ور اخوا،
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAA وایي افغانان د 2024 میلادي کال په جنوري کې په اروپایي ټولنې کې د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله وه. دغه سازمان په یو تحلیلي راپور کې ویلي چې په روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې 8600 غوښتنلیکونه ثبت شوي دي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAA افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. دغه اژانس په یوه شننه کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ شپږویشتمه خپره شوه ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4900 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د تېر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 8600 د پناه غوښتنلیکونه د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني ته کډوالۍ د 8600 غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای و، چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتنلیکونو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې د جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده، خو دا مهال د سنګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل:
مدت دو نیم سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
دو نیم کال کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی، له بده مرغه هیڅ رسیدنه یې نه ده شوې او هیڅ داسې کوم پیام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بښونکی وي.
ذکر الله هم له څه باندې یوه کال راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې، خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنم
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کېږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هیواد پرېږدي او په لویدیځو او آسیایي هیوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې دا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي، د هغو هیوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.
د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خېلو په سیمه کې د متحده عرب اماراتو یو خیریه بنسټ زورو بېوزله کسانو ته روژه ماتې ورکړې. د دې برنامې بېوزله کسانو پروژه کې د دوی پر لاسنیوي خوشي څرګنده کړې ده. دا هم تفصیل.
دا ځل یو خیریه بنسټ لخوا د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنخیلو اړوند د شنباواد په خارګوټي کې زر تنه بېوزله کسانو ته روژه ماتی ورکړل شو. د متحده عربي اماراتو دا خیریه بنسټ چې په خوست ښار کې هم هره ورځ په همدې شمېر کې بېوزله او غریبو خلکو ته روژه ماتی برابروي، غواړي چې دا برنامې هغو سیمو ته هم وغځوي چې خلک یې په تېر کې جګړه ځپلي او اوس یې اقتصاد کمزوری دی. د برنامې خوستوال رضاکاران وایي روژه ماتی کې نه یوازې بېوزله کسان د یو وخت ډوډۍ خوري، بلکې د خلکو ترمنځ د یووالي او همدردۍ احساس هم پیاوړی کیږي. دوه تنو رضاکارانو عثمان حیدر او محمد عمر وصال مشال رادیو ته وویل:
په سیمه منطقه کې اطرافو کې داسې کرنۍ کیدای شوي چې مثال پر ژه کې وخه نه ویلدلي او دلته منظم خوړه دي، هغه خوړه دي لکه پیپسي دو اوبه دي، شنه سبزي دو، وسره څنګ کې غوښه دو، وریژې دي، دغه ټول هغه خوړه دي چې انی دیو سرمایدوره خوړه دي. مونږ کوشش کوو چې داسې یو غریب ته ورسو چې مثال یې دغه خوړه کیدی شي اومیاش کې خوړلې وي نه وي خوړه.
دوی څه خډره ځاته مونږ نه کوو چې دوی ځوانان سره منسجم کوي، ځوانان سره رټولوي، په یو درته خانې سره رټول کوي او دوی ترماس مینا او اتفاق شیندي.
بلوی ته هغه بېوزله او غریبو کسانو چې په دې روژه ماتو کې ګډون کړی و د دې کار قدردانی کول او زیاتولی چې تیرو ناخوالو د خلکو اقتصاد ځپلی او هغوی د شتمنو کسانو او خیریه ټولنو لاسنیوي ته اړتیا لري. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکي حبیب الله او محمد خالد وویل:
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ کوم اقتصادي وضع ډېره خرابه ده، بلخصوص ساکل خو زموږ کوم اقتصادي وضع بخیر ډېره خرابه ده. دوی سده لري په کورونو کې چې خپلو بچیانو ته پیدا کړي راوړي، او داسې کورنۍ زموږ په کوم کې شته چې دوی په ټوله مکمله روژه کې غوښه نه درېدلې. موږ نه راغوښتنه دي چې د ښار ډېره جزون دي، باید نه را کومک هم وشي، او د ښار ډېر بېوزله دي، د ټوله روژه مودې کې غوښه سکلې نه دي. د خیراتاب بنسټ هم دا هیله توجه وشي د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ته ځینې خلک سیمو ته.
د خوست ولایت په ولې لري پرته سیمه کې داسې مهال بېوزله کسانو ته یو ماښام روژه ماتی تیار شوی و چې د افغانستان ډېر وګړي د بېکارۍ او بېوزلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2024 زیږدیز کال کې به 3.2 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیما. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدي نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی. د پیسنګ پر بنده باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلې دي د یوه لاس د یوه پښه ماته ده نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پل راته جوړ کړي زموږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان بې سیم خدې راوستئ اتصالات راوستئ نور وخت نه نیسم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده کچیر ته غواړی سی له نړۍ سره ځان سیال کی په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه ښوونځی هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ
کندهار کې د خارجي بزو نسل زیات شوی دی په دې ولایت کې د بزو فارمونه مخ په وده روان دي او د مسؤلانو په وینا دا مهال په دې ولایت کې د بزو ساتلو درې لوی او شاوخوا 50 کوچني فارمونه شته چې په ځینو کې خارجي نسل بزې هم ساتل کیږي
د کندهار پټن ولسوالۍ کې د بزو یا وزو په دې کوچني فارم کې د ګلابي په نوم هندوستاني نسل څلويش بزې ساتل کیږي د دې فارم مسؤل بصیر احمد نیمی وایي د وزو دا نسل اصلا د هندوستان څخه راځي خو په وینا یې اوس یې دغه وزې له پاکستان څخه راوړي دي ځکه له هند څخه یې راوړل ستونزمن دي دی وایي غواړي د بزو دغه نسل ته دلته وده ورکړي ځکه دا بزې د وطني وزو په پرتله ژر وده کوي او ډېرې شیدې هم ورکوي
دا بزې نسل بزې دی چې نوم یې ګلابي نسل دی دا مې د پاکستان څخه راوستې دی تر څو دلته نسل ونیسم چې ونیسم تر څو په هیواد کې مو نسلي حیوانان ډېر سي دا پر وخت تقریبا څلور سره شیدې کوي انشاءالله نور هم پراخو د خیر په دې بزو کې رقم رقم نسلونه سته چې بیتل ورته وایي او دا ګلابي نسل ورته وایي چې دا تقریبا په شپږ میاشتې کې لنګیږي په کال کې دوه ځله لنګیږي چې هره بزه دوه دوه بچې کوي
د دغه فارم کارکوونکی حضرت شاه وایي دا بزې د نور په پرتله ځکه ګټورې دي چې په کال کې دوه ځله بچې پیدا کوي او همې شیدې زیاتې دي د د په خبره دا وزې کچیر شور او زلسی د ورځې 15 لیټر شیدې کوي چې دا د ځنو غواګانو تر شیدو هم ډیر دي او د غراس په دوه کال کې غوښه 50 کیلوګرام تر رسیدي
دا څلويشتانه وزې دي نسلی وزې دي دا په شواروز کې 15 منه شیدې کوي او شیدې اوس تر اوسه پورې د دې د بچانو لپاره استفاده کیږي او روزنه یې داسې ده چې د ماشو د شپشت پرور ورکو د ورځې د شپې د خو جواري او کنجاره ورکو د وخت په تیرې دو سره بیا د شیدې او د دې کورتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کو
ګلابي مکی چنی بیټل او راجپوري د هندي زو نسل دی چې لایو کال راځي کندهار ته ځنو سوداګرو د سمپل پتو غراوړي خو سی غشتون کې زیات سی بیږي د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای اوس مهال په دغه ولایت کې درې د بزو ساتلو لوی او شاوخوا 50 کوچنی فارمونه سته چې لا هم مخبر واده دي
درې فارمونه سته غټ فارمونه او کشتی فارمونه مې کېدای شي زیات وي خو کشتی فارمونه د 50 پم زیات وي چې خلک په شاخته دي کړي لږه بزې ساتي چې په هغه کې تقریبا ګلابي بزې دي بلک بنګال دي چې ما پرې دي بیټل بزې دي فارمونه ساتل کېږي ان شاء الله تاسو نیوي دي تر اوسه پورې هغه تولید نه دی شروع کړی، خو بیا هم اگه دا بزو ته روان دي پرمونه خو تر خلکو ژر کړی دي، اوس بیا د بزو ساتلو ته نو انشاءالله چې خلک سمه گزاري کوي نو درې پرمونه نو څه پرمونه څه سبسې وي انشاءالله چې پاکي کې به څه ساده کیږي.
کندهار ته د بهرنیو چرګانو او بزو ترڅنګ دا مهال شترمرغ، هوسۍ، تاوس او نور ډول ډول مرغان راوړل سوي څو نسلونه یې لا زیات سي.